د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم او ری چې برېټانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. د امریکا د کانګرس غړي هم وایي که ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو پریکړه وکړي دوی به هم تایید کړي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. د سوریې ملیشه ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د طبقه ښار او د سوریې تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو او په دې توګه یې پر ریقه د حملې لپاره لاره پاکه کړه. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي څو ورځې مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې له دندې لرې کړي غوښتل د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځوي. د خبرونو تفصیل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه رد کړل چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکوي. سرګی لاوروف پرون په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل او وروسته یې یوې خبري غونډې ته وویل هغه څوک چې د افغانستان له اوسني وضعیت سم خبر دي نو باید پوه شي چې له طالبانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې تور بې بنسټه دی.
مي رابوتیم س طالبانو для того чтобы реализовать решение совета безопасности
могла талибан سره کار کو ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی او عملي شي. په دې وړاندیز کې راغلي دي چې طالبان د سیاسي بهیر برخه شي، د افغانستان اساسي قانون دی ومني، لښخړو د لاس واخلي او له تروریزم سره د اړیکې نه ساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس په وروستیو کې ویلي وو چې د همکارۍ ته اندېښنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې حکمت الله او عبدالمالک د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال دا منلې ده چې دوی د داعش غړي دي. د کورنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه دوه کسان په پاکستان کې روزل شوي دي. پولیس وایي چې د داعش دغه دواړه غړي په جعلي پاسپورټونو افغانستان ته داخل شوي دي چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست له لوري د کابل ښار په 15 ناحیه کې ونیول شول. یو افغان په ترکیه کې یو فلم جوړ کړی دی چې ډیر ژر به په دغه هیواد کې نندارې ته وړاندې شي. د مړو اوښکو په نوم فلم باندې عباس محمدي درې کاله کار کړی دی. دا فلم نوی دقیقې دی. محمدي دوه زامن لري. د مړو اوښکو په فلم کې د ځوانانو په ګډون د محمدي د کورنیو ټولو غړو کار کړی دی. تمه ده چې سبا دا فلم د ترکیې په شمال کې د ترابزون په ولایت کې نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان ځواکمن پوځ له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لری کولو په ترڅ کې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. دغه ډاټ وروسته له هغې ورکول کېږي چې تیره میاشت د پاکستان پوځ په یو غیر معمول اقدام کې پر حکومت په ښکاره د هغو اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ چې د یوې ورځپاڼې لخوا د ملي امنیت د یوې سري غونډې په اړه د خپرو شوو موضوعاتو په اړه حکومت تحقیقات کول. دغه انتقاد داسې اندېښنې زیاتې کړې وې چې ښایي پوځ بیا قدرت په لاس کې واخلي. د نواز شریف په ګډون چې مخکینی حکومت یې په 1999 کال د پوځ لخوا نسکور شو، پوځ څو صدر زمان له قدرته لرې کړی دی. خو د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون وویل چې د اندېښنو لپاره ځای نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خبرداري ورکړ چې هیڅوک به پرې نږدي چې د مې د 19 نیټې د ولسمشري انتخابات ګډوډ کړي. خامنه ای پرون وویل که چا د ایران ملي امنیت ګډوډاوه سخت څپېړه به وخوري. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه که چېرته ایرانیان په انتخاباتو کې له قانوني او اسلامي اصولو سره سم ګډون وکړي نو انتخابات به اسلامي جمهوریت د افتخار وړ وي، خو که چېرته له قانون څخه سرغړونه وشي، اخلاقي اصول تر پښو لاندې شي او یا داسې خبرې څوک وکړي چې دښمن ته یې ګټه ورسیږي نو انتخابات به په زیان تمام شي. د ایران اوسنۍ ولسمشر حسن روحانی غواړي چې بیا هم ولسمشر شي. د ده په مهمو سخت دریځو سیالانو کې یو هم دینی عالم ابراهیم رئیسی دی چې ویل کېږي خامنه‌ای ملاتړ کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه ملیشه ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي د طبقه خار او د سوریه تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیول او په دې توګه پر رقه د حملې لپاره لاره پاکه کړه. طبقه چې د رقه په لویدیځ شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی په نیولو سره رقه ته غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې بل د خلکو ګڼ میشتی سرخ ښار نه دی پاتې چې داعش پرې کنټرول ولري. رقه داعش په سوریه کې خپل مرکز اعلان کړی دی. د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې له کرد او عرب جنګیالیو جوړ ائتلاف دی د طبقه د بیرته نیولو لپاره له څو اونیو رئیس له داعش سره په جګړه کې ښکېل و. دغه ځواک ته د پیاوړي کېدو لپاره په وروستیو کې متحدو ایالتونو درنې وسلې ورکړې چې دې کار د ناتو غړې ترکیه په غوسه کړې ده. د دغه ځواک یوه سلاکار ناصر حج منصور وویل چې دغه ښار او د طبقه بند اوس په بشپړه توګه آزاد شوي دي. له داعش سره د مبارزې لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي بریت مکګورک د تویټر لارې تایید کړی چې طبقه خار نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وکتل. د جنوري له میاشتې را په دې خوا چې ټرمپ په رسمي ډول ولسمشر شوی دی، دا لومړی ځل دی چې د روسیې له دومره جګپوړي چارواکي سره غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د سوریې، اوکراین او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. ټیلرسن وویل چې دا خبرې موسکو ته د ده د تېرې میاشتې تر سفر راوروسته یو چانس دی چې دواړه هېوادونه خبرو ته ادامه ورکړي او نظر تبادله کړي. د اپریل په میاشت کې ټیلرسن ویلي وو چې له روسیې سره اړیکې ښه نه دي او رغېدو ته اړتیا لري. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي څو ورځې مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې له دندې لرې کړي غوښتل چې د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځوي. سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې کومي د خپلو غلطیو او تېروتنو له امله چې هغه د روسیې له تحقیقاتو سره ارتباط نه لري له دندې لرې شوی دی. خو په کانګرس کې ډیموکراتانو د چهارشنبې په ورځ بیا خپلو تورونو ته زور ورکړ چې کومي د دې لپاره لرې شو چې دغه تحقیقات کمزوري شي او هم هغه د دې هڅه ده چې کانګرس اړ شي یوې خپلواکې څېړنې ته چې سپینه ماڼۍ پرې نفوذ ونه لري اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه په واشنگټن کې له یو بل سره په لانجه کې دي، په واشنگټن، شیکاګو او یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهره کوونکي راټول شوي او غوښتنه یې کوله چې د روسیې په اړه تحقیقات دې خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل شي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې کومي د دندې تر لرې کېدو څو ورځې مخکې له عدلي وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه چې اف بی آی د روسیې په اړه د تحقیقاتو لپاره نور پرسونل استخدام کړي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. که غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته، پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې برېټانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. د امریکا د کانګرس غړي بیا وایي که ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو پریکړه وکړي، دوی به هم تایید کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لوړ پوړی سلاکار جان عالم حسینی وایي هغه کمیټې چې رئیس د ولسمشر په فرمان ټاکل شوی او رسمیت لري خپل کارونه پیل کړي دي.
د اولمپیک ملي کمیټه کومه اولمپیک کمیټې چې رئیس جمهور رسمن فرمان باندې په رسمیت پیژندل خپل کار فعالیت آغاز کړه او مسابقه نیولې.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مول ښاغلی حسنی سره د اولمپیک د کمیټو د ملي اولمپیک د کمیټو د ستونزو په باب خبرې کړې دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بل اونیس پروګرام چې ازادي رادیو د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف سره په ګډه خپروي هم مه هیروي. دغه راز د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په ترڅ کې مو د کاندیدانو ترمنځ د ناندریو له حاله هم خبرو. ا ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.15 صفه هم اوریدل شي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته برېټانیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. په اوس وخت کې د برېټانیا 1500 سرتیری په افغانستان کې دی راځي. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د امریکا له متحدو ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په افغانستان کې د برېټانیا د سرتیرو شمیر زیاتو. د برېټانیا ډیری ځواکونه هم په هلمند کې دیره وو چې ورته ډیره مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د ناتو په دې اعلان پسې چې په افغانستان کې نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کېږي، ډنمارک هم د اضافي سرتیرو استولو ته چمتو شوی دی. دغه هیواد اوس شاوخوا 1.5 سرتیری په افغانستان کې لري. جزئیات د احمد شیبر پرپور کې.
د برېټانیا دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ماموریت کې به خپله برخه واخلي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د برېټانیا صدراعظم تریزا می تیر ورځ په لندن کې خبري وکړې. تر دې خبرو وروسته د برېټانیا د دفاع وزارت ویاند وویل چې له اړتیا سره سم به هیواد د افغانستان په ماموریت کې ونډه واخلي. د برېټانیا اکثر محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان ووتل او اوس شاوخوا 1500 برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي. برېټانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه کوي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر بهرني پوځي قمندانان د نورو ځواکونو د لیږلو هیله لري. د ناتو سرمنشي د چهارشنبه په ورځ په لندن کې خبريالانو ته وویل چې افغانستان ته د 2000 نورو عسکرو د لیږلو اعلان به په راتلونکو اونیو کې وشي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دغه اضافي سرتیری به په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي او دوی به افغان ځواکونه وروزي او سلام مشوره به ورکړي. موږ اوس پر دې وړاندیز غور کوو او په راتلونکو څو اونیو کې به د دغه ځواکونو د شمیر او تشکیلاتو په اړه چې افغانستان ته یې لیږو پریکړې وکړو. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه شته چې 8,300 امریکایي عسکر دي. د امریکایي ځواکونو په ډله کې 6,900 د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشوره ورکولو بوختي او 1,500 نورې له تروریزم سره مبارزه مختوړي چې تر ډیره د القاعده شبکې او داعش ډلې په ځپلو کې برخه اخلي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د ناتو نورو غړو هیوادو ته په افغانستان کې د هغوی د راتلونکي ماموریت لپاره یو لیک استولی دی. ناتو او برېټانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو برېټانیایي پوځیانو د لیږلو پر لارو چارو بحث کړی دی چې د ډنمارک دفاع وزیر ویلي دی چې دې ته چمتو دی چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي. د ډنمارک دفاع وزیر په وروستیو کې وویل که چېرته اړتیا وي هیواد دې ته حاضر دی چې افغانستان ته نور سرتیری ولي شي. خو د ډنمارک دفاع وزیر دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه یې دولت له وروستي پریکړې ته نه دی رسیدلی. اوس مهال ډنمارک په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1.5 پوځیان لري. په ډیرو راپورونو کې ویل شوی دی چې مخکې تر دې چې دوی اونۍ وروسته د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو سرمشیزه پیل شي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي چې په هغه کې شایي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه هم وشي.
د امریکا د کانګرس غړي هم وایي چې د ولسمشر ټرمپ اداري افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه وکړي، دوی به تایید کړي. د امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې آیا افغانستان ته 3000 نور ځواکونه ولیږي که نه. د کانګرس ډیری غړي د نورو ځواکونو د لیږلو ملاتړ کوي، خو یو شمیر غړي وایي په کار ده چې د ځواکونو تر لیږلو وړاندې هدفونه مشخص وي. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د امریکا د سنا جرګې د دفاعي خدماتو د کمیټې غړي وایي دې ته انتظار دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پوځ په افغانستان کې د حالاتو د کنټرولولو لپاره څه اقدامات کوي. دوی په عین حال کې وویل چې سیمې ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو تایید ته تیار دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند غړیو پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقادونه کول چې افغانستان ته اشاره ولیده. د جمهوري غوښتونکو سناتورانو په منځ کې یو هم ټام کارتن دی. دی وایي د افغانستان په اړه د پخواني ولسمشر باراک اوباما تګلاري د سیمې وضعیت خراب کړ. د ولسمشر ټرمپ او د لسلاکارانو غوښتل چې په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکوي. سناتور کارتن د سه شنبې په ورځ وویل دا لیوی مدیره هیڅ ښکارا ده چې موږ په افغانستان کې ځواک نه لرو چې هلته زموږ ماموریت بشپړ کړي. د امریکا د سنا جرګې د دفاعي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د مثال په توګه یادونه وکړه په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په افغانستان کې الوتکې نشي ساتلی، د هغو لپاره قراردادیانو ته 500 میلیون ډالر ورکوي. د چې د سه شنبه په ورځ له خبريالانو سره خبري کولې دا د اوباما د حکومت ډیره سادهګي و بلله. ټاکل شوی چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو وروستۍ پریکړه روانه ونی د ولسمشر ټرمپ له لوري وشي. امریکایي چارواکي وایي چې د نویو لیږل کېدونکو قواو شمېر به د 3000 او 15000 ترمنځ وي. دا پوځیان به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کار چټک کړي او د تروریستانو پر ضد په جګړه کې به برخه واخلي. دیموکراتانو بیا ویلي چې د مشخصو هدفونو له ټاکلو پرته به شخړه نوره هم اوږده شي. د سنا جرګې د دفاعي کمیټې غړي بل نلسن وویل افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو ملاتړ کوي، خو د ده په باور امریکا ډیر انتخابونه نه لري. نلسن سی این این تلویزیون ته وویل متبادل اقدام داده چې امریکایي پوځیان ووځي، په دې صورت کې خطر شته چې طالبان بیا وخت ورسیږي. د همداراز ویل چې غوره بولي چې له سولیزې لارې د افغانستان د مسئلې د حل لپاره هلې ځلې وشي. دغه سناتور همداراز وویل د افغانستان حالات د امریکا لپاره د سختې ستونزې ښودنه کوي.
و مردل چې د امریکا ری کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې که ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه وکړي دوی به هم تایید کړي. په وروستیو کې د امریکا په ګډون د ناتو د نورو غړو لخوا افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو موضوع ډیره انتوده شوې ده. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع له پامه نه ده غورځولې. اجمل آند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د وال سټریټ ژورنال رسپانی په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د سیاتولو د غوښتنو په اړه ولیکن خبره کړي. لیکوال وایي پینټاګون د طالبانو او نورو سختریزو ډلو په وړاندې د جګړې د سختولو لپاره افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او په افغانستان کې امریکایي کمانډانانو ته د نوو واکونو د ورکولو په هدف فشارونه زیات کړي. د ورسپانې په باور له مهمو وړاندیزونو یو وړاندیز کوو منل شي نو امریکایي ځواکونو ته به اجازه ورکړل شي چې خپل په مستقیمه توګه طالبان په نخ کړي. دا مهال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې لخوا د تصویب شو مقرراتو پر بنسټ امریکایي ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو سره په همکارۍ کولای شي پر طالبانو بریدونه وکړي. وال سټریټ ژورنال رسپانې لیکي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دوه ګونی رول لري. یو شمېر امریکایي سرتیري د طالبان او القاعده شبکې او داعش په شمول د سختریزو ډلو پر ضد عملیات ترسره کوي. په داسې حال کې چې د امریکایي سرتیرو یو بل برخلاف افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې همکاري کوي. نیویارک ټایمز رسپانې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې په افغانستان کې ناسم دښمن. د لیکنې په وینا په تیرې ومیاشت کې افغان او امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په نوو تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وو. د امریکا د پاوسی ویاند ویلی د دې خچانس شته چې د داعش وسلواله ډله په 2018 میلادي کال کې افغانستان څخه محو شي. خو د نیویارک ټایمز په وینا د داعش ډلې د خراسان څنګه ځپلو ته د امریکا زیات اندېښنه او فکر د دې سبب شبه چې د امریکا په ملرنه لوي بل ډيري مهمه او بیړنۍ مسلې واوري او هغه د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې دي. هغه ډله چې د ورسپانې په وینا د افغانستان پر یو د پام وړ برخه کنټرول لري. په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمخفتي شوي د افغانستان په سلو کې څلويخ برخه خاورې یا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دا او یا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د نیویارک ټایمز رسپانې په باور سره لدې چې د داعش ډله او طالبان په افغانستان کې بیلابیل هدفونه لري او له یو بله مختلف ګواښونه یې رامنځته کړي. د افغان او لویدیځ سیولونکو په باور په افغانستان کې د طالبانو بشري ځواک د داعش په مقایسه 50 چنده زیات دی.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صافه وځي اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه البته د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان دی ولور پوری امنیتي چارواکي ورستي څرګندونې غندلې چې ویلې دي د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د پخپلو څرګندونو کې له احتیاطه انکار واخلي. د افغانستان ملي امنیت د شورا ویان ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د راپورته شوی شخړې ته په پام سره د افغانستان امنیتي ځواکونه دي چمتو دي چې د هیواد له خاورې دفاع وکړي. نور حالیده رحمت الله افغان په رپورت کې.
افغان چارواکو د پاکستان د هغه خبرداري پاړه چې د دوړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو له جګړې وروسته ورکړی تون خبرګونو خود او غوڅندنې وکړه چې افغانستان به د هر ډول خطر پر وړاندې ځواب ووایي او لخپل خبرې به دفاع وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د هر ډول ستونزو د هواري لپاره په خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار کوي.
د افغانستان دولت په دې عقیده او باور لري چې اول ټول معضلات همسایي ودون سره د ډیپلوماسۍ د میز وسیله او طریقه باندې حل شي، ول په عین حال کې د خپل قلمرو د دفاع لپاره او د خپل خاورې د دفاع لپاره
وروسته له هغې چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړه وکړه، د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا د سه شنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید خپل حد وپیژني. هغه ویلي دي چې د پاکستان اردو له خپلې خاورې څخه د دفاع بېلابېل انتخابونه لري چې د افغانستان لپاره به یې زغمل ګران وي. د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په ډیورن کرښه باندې جګړه وکړه چې له هغې راوروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. له دې وړاندې هم دواړو هیوادونو څو ځلې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جګړې کړې چې دواړو لورو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د ولسی جرګې وکیلان د دغو ستونزو د حل لپاره د امریکا په منځګړیتوب ټینګار کوي. د دغې جرګې غړی عبدالرحمن رحمان وایي چې د امنیتي تړون د شپږمې مادې له مخې امریکا باید د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې خپل سکوت مات کړي.
تېرو وختونو کې ډېرې خطرناکې او شیطاني لوبې کړي دي. نړیوالې ټولنې په دې برخه کې زیات غفلت کړی. د خپل غفلت د جبران لپاره باید په پاکستان هر ډول فشار راوړي. له نړیوالو سره د افغانستان امنیتي او ستراتیژیک ترنونه د همدې لپاره دی. که څوک ورباندې عمل نه کوي نو افغان حکومت دې لغوه کړي.
پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې په وقفهیي توګه د افغانستان ډیورن کرښه ته نږدې پرتو سیمو باندې راکټي حملې کړي چې یو لړ مالي او ځاني زیانونه یې هم اړولي دي. وروسته له هغې چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا تر اوسه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي
د تاریخ په اوږدو کې تل وروستۍ خبره ولس کوي. خلک قانون جوړوي، خلک خپل هیواد ساتي او همدارنګه له خپل حیثیت څخه دفاع هم کوي. خلکو ته دې مراجعه وشي. که خلکو ویل چې له پاکستان سره دې خبرې وشي، خبرې دې وشي. که وایي مقابله دې وشي، نو مقابلې ته دې ځان چمتو کړي. هیڅوک نشي کولی چې د ولس د زور مخه ونیسي، خو په یوازې توګه د تړلو دروازو تر شا خبرې خلک رسوا کوي.
د ښاغلي سعیدي په خبره کابل اسلام آباد ته په افغانستان باندې د راکټي حملو په دې خاوره باندې د پاکستان د یرغل د تورخم د دروازې په تړل کېدو او د وسلوالو مخالفانو د رالیږلو په بدل کې ځوابونه ویلي دي.
بیا هم له موضوع لري نزو په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې و موضوع هم په سپین بولدک کې په دو کلو کې د پاکستان له لوري د سرشمیرنې د ټیمونو پر سر راپورته شو چې د کلي ته ورغلي وو او سرشمیرنې کول. افغان چارواکي وایي چې دا دواړه کلي په افغانستان پورې تړلې دي. له دغې شخړې وروسته چې دواړو خواوو ته د سرحدي ځواکونو په ډزو کې مرګ ژوبله هم اوښتې، پاکستان د سپین بولدک چمن لار له اوو ورځو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې ده. که څه هم د پاکستاني و چارواکي تېرې ورځ وویل چې هېواد موافقه کړې چې د چمن دروازه به یوازې د افغان ناروغانو د تګ پر مخ پرانیزي، خو د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر اوسه دا ژمنه نه ده پېځای کړې. پرون د ازادي راډیو خبریال د سپین بولدک ښارګوټي ته ورغلی و او هلته له افغانانو سره خبرې کړي چې په دروازې په مخ کې تم دي. اکثره هم ناروغان دي او ډېر هم وایي چې ویزې لري، پاسپورټونه هم لري، خو څوک ورته اجازه نه ورکوي چې له پولې تیر شي.
سپین بولدک چمن ترمنځ پر دغه لار هر ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګرۍ، کاروبار او ناروغانو د درملنې په موخه تګ راتګ کوي. اوس چې د تیرو شپږو ورځو راهیسې دغه لار تړل سوې، نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته دروند زیان رسېدلی، بلکې هغه کسان هم له ستونزو سره مخامخ شوي چې د درملنې او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي. په سلګونه خلک چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي، د لارې د خلاصېدو په تمه په ځایي هوټلونو کې شپې تېروي. د دوی د جملې څخه ډېری ناروغان دي. دوی غوښتنه کوي چې لار دي د ناروغانو او سوداګرو پر مخ خلاصه شي.
داسې ژوند هل دي چې شان میاته نه جوړې دي، ګر خپل دوا په لاس کې ده، پرې وینې سوټیانې په لاس کې راته کش کړې چې دا ځه ولاړه سو ځه. بس خو سړی نه کوي چې نن پرسوی دا پاته دا یو چې زېم دې هغه نه راځي کړي چې کور پرسوی دا پاته پر دې خرګوت نو زه څه وکم
زه مو ګلاب شاه شګزی د فراد ولایت خراغله ما د تم پاسپورت مې امراسه غدې بیا ځم پرولې د اوس مریض را سره د مشکلات دې زمونه پرې شو مریض مان شخ بیمار دی ویزم مان پرولې د پاسپورت د پاکستان ویزه ول څه وی دا د یمو د
او دا رقم چې دا ورځ مرز ورول کیږي ټکر ټکر یو ولې ولې مرز غم تور سندای دی پر مرز باندې ډب کی زمر زنانی تور پنجا پیان وی تور تور سندانی وی دا په کم قانون باندې زپر ویزه دا د زما ویزه دا د پر لګیدل ټول جان تی وشکرا کدا د زما ویزه په کم قانون باندې کچېلی وکزما پاسپورت جېلی وکزما ویزه به هم دای ماته دا د می ویزه دا د می پاسپورت دی پزراو خلک په دې هوټل کې ناس په پاسپورت باندې دا پاسپورتونه جوړ کړی دي او تناسب وری لکوین ولې دا سره سره کیږي
په سپین بولدا کې د یو سوداګری شرکت مشر احمد الله وای هر ځل چې پاکستان لار تړي نو سوداګرو او خلکو ته په ملنونو افغاني زیان اوړي د احمد الله په وینا دا ځل چې بیا لار تړل سوي نو نه یوازې دلته کاروبار په ټپه درېدلې بلکې د کرشي هي غاړې ته په خوراکي او غیر خوراکي موادو بار سلګونه لاري موټر هم ولار دي چې د راتګ اجازه نه ورکول کیږي نو موري د دواړو هیوادونو پر حکومتونو ژغ کوي چې تجارت او سوداګري دي د سیاست قرباني نکړي
ټول د قانون باندې ګرځ په جریان چې د غم دي ګرځ افغانان زهیر دي په جنگ باندې د پاکستان نه خواسه یا د افغانستان نه خواسه نو ټول قربان بند ولار دي په منونو توانونو خلک تسوي دي په منونو خلک ګرځ مترانو شان بازارو سره تللی دي کلل دي
په سپین بولدا کې د افغان کمیساری غړي جانان ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه د لارې د خلاصېدو په اړه اطمینان نه دی ترلاسه کړی د نوموړي په وینا پاکستانی سرحدي پولیسو ورته ویلي چې د لارې د خلاصېدو پریکړه اسلام آباد کوي
دا اوس کله هم یعنی دغه کوم مسافر سره قامت کوي دا هم باندې کوم موټرنګ دي چې دا هم باندې خو خامخا به مجزم افراد پاتې دي او دی پاتې دي بعضی یعنی کاربریان دی خواهد دی هلته بسیدی یعنی خلق دیر دوستون سر مخمخ
دی سپین بولدک چمن لار شپرش بزی مخکی آغا محال وطرد سوا کله چې افغان او پاکستانی پوځیانو په سپین بولدک کې د یوې سرشمیرینې پر سر جګړه وکړه دا په روان لمریز کال کې دوهم ځل دی چې پاکستانی چارواکي د سپین بولدک چمن لار تړي
په سپین بولدک خارګوټي کې د خلکو د ستونزو په باب واورېدل یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجه راپورته شي معمولا اسلام آباد د سیاسي فشار په توګه پر کابل د سیاسي فشار په توګه د یوې وسیلې په توګه اکثره وختونه د تورخم او سپین بولدک چمن لارې تړي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیواد له دواړو افغانستان او ایران ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د ټینګېدو غوښتونکی دی او غواړي چې له دواړو هیوادونو سره اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي له افغانستان سره د پاکستان اختلافات له ډیری مودې رئیس روان دي خو له ایران سره په دې ورستیو کې اختلافات پر دې راپورته شوی چې په ورستیو کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو شمېر وسلوالو د ایران له لاسو زیات ملیشه وژل د ستاسو عزیز د ورستیو څرګندونو تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبی مومن پر راپورته
پاکستان وای ایران او افغانستان دښمنان ندی او هلې خود لچره دواړو هیوادونو سره رامنځته شوی اختلافات بعد خبرو اترو لاري ورشي د پاکستان افغانستان اړیکی په دې وروستیو کې ترغی وروستیو ځل بیا کړکېچن شول چې دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولدک سیمه کې جګړه وکړه چې دواړو خواته مرګ ژوبل واړوله په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ ترغی وروسته نه ختاو شو چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمیرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خوره کې سرشمیرنه کوله خو پاکستاني چارواکي بیا داره د ویوای چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دنه سرشمیرنه کوله په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د چارشمې پرز په اسلام آباد کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درمنځ شوی نښتې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دغه پیښه بدمرغه او بل لاو ټینګار وکړ چې پاکستان په هیڅ ډول افغان خوره لاندې کول نه غواړي نموړي هیلو خدا چې دغه مسله باید خبرو اترو لارې حل شي او په خبره
امر کوئی خواهش نه کی افغانستان کی ټریټری په کوچ
اکسس موږ داسې کوم خواهش نه لرو چې افغانستان حدود تر استرسه وکړو بلکې هیلو رسو دا مسله باور شي نو لکه څنګه چې زموږ د پارلمان مشر دی او په لای په ملتیا ته تللو نو هغه ویل چې هلته هم خواهش ته موږ هیلو رسو چې ډاکټر عبدالله احمد کرزی به تر روزي وروسته لاغه ځای په دوري راشي او موږ کوشش کوو چې لکه څنګه زموږ نظامی پلاوی تللو لاغه ځای هم دلته نظامی پلاوی راشي
ملټری ڈیلیگیشنز ہیں وہ یہاں ہیں
لو بلی خواب اسلام آباد او تهران اړیکی ترغی ورسته یو سپی کشوی چې وسلواله تیر میاشتې په پای کې د پاکستان پولیسانو د ایران پاکستان صوبې کې د ایران پر سرحدي ځواکونو په یو بریټ کې د دې هیواد له سرحدي ځواکونو وجه چې بیا ورسته ایران او چارواکو د پاکستان پر ضد یو لړ سرګندونه هم وکړي که سوم د ایران د سرحدي ځواکونو تر وجل کې دورسته دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسلام آباد نه صافي سفر وکړ او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو لړ موضوعات خبرې وکړې خو د ایران د پوځ مشر پر روانونه کې له پاکستان وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او خبرداری ورکړل چې که چیرې پاکستان دا کارونه کړي نو دوی په پاکستان کې دننه د وسلوالو پټنځایونو په نخښه کړي پاکستان تیر ورځ په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدي هنر دوستی د هیواد د پوځ مشر پر سرګندونو احتجاج وکړ او دا ډول سرګندونه دوه اړخیزو اړیکو لپاره تاواني وبللې ښاغلی عزیز له رسنیو سره د خبر پر مهال د ایران د پوځ د مشر د سرګندونو په یادونه کې ویل چې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال دواړه غاړې د سرحدي چارو د لا خصم بالښت لپاره د ګډ کمیسیون او همکاریو پر پیاوړتیا سلا شوي وه دا یادونه ورده چې ایران او افغانستان د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې پر افغانستان سربیره ایران هم پر پاکستان تور لګوي چې وسله والی خاوره دوی پر ضد کاروي خو پاکستان به دا تورونه ردوي او وایي چې خپله خاوره به د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار ستار عزیز وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي له دواړو افغانستان او ایران ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او غواړي اختلافات د خبرو له لارې هوار شي د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس اکرام الله اکرام ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
روسی له وسلوالو طالبانو سره د موسکو پوځي مرستې رد کړې ته افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د داعش د دوه مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړې ده یو افغان په ترکیه کې یو فلم جوړ کړی چې ډیر ژر به په دغه هیواد کې نندارې ته وړاندې شي د پاکستان ځواکمن پاوز له ملکی حکومت سره د مخالفت پاړه در راپورته شوی او اندیښنو د لری کولو پترس کې د دیموکراسي پاړه په خپل ژمنو ټینګار کړی دی د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی خبرداري ورکړ چې هیڅ څوک به پرې نه دی چې د مئی د 19 نیټې د ولسمشرۍ انتخابات ګډ وډ کړي امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ایف بی آی مشر جیمز کومی څو ورځې مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له دندې لرې کړ غوښتل چې د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکاري مسلې ته وغځوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وکتل او د سوری ملیشا ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي د طبقه خار او د سوری تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیول او په دې توګه یې پر رقه د حمله لپاره لار پاکه کړه
ل اکرام الله اکرام نمنه چې لن خبرونه واورول ل خبرونو تفصیل کې غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاریس نه البته صافي اواز یې اوریدل شي په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او په انټرنیټ پانه کې لوستلای او کتل شي د غرض فلمونه هم شته او ویډیوګانې هم شته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لوړ پوړی سلاکار جان علم حسنی وایي چې هغه کمیټې چې رئیس د ولسمشر په فرمان ټاکل شوی او رسمیت لري خپل کارونه پیل کړی دي
د اولمپیک ملي کمیټه کومه اولمپیک کمیټه چې رئیس جمهور رسمن فرمان باندې په رسمیت پیژندل خپل کار فعالیت آغاز کړ او مسابقې نیولی
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مولا ښاغلی حسنی سره د اولمپیک په ملي کمیټو کې د ستونزو او د غرض د غو اختلافاتو چې افغان ورزشکاران څومره افغان ورزشکاران ته ستونزې راولړې کړې دي په دې اړه خبرې کړې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف بل ځانګړی پروګرام هم مهیروي. خو اوس بلار شو د ایران د ولسمشری د انتخاباتو موضوع ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په دې هیواد کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو څخه دی، په یو تن بیان کې ویلي ایرانی رایه ورکوونکي هغه کس ته رایه نه ورکوي چې خلک زندانې کړي او اعدامونه کوي. ویل کېږي د روحانی دا اشاره د ده دو سخت دریځو سیالانو ابراهیم رئیسی او باقر قالیباف ته وه. ابراهیم رئیسی هغه کس دی چې ویل کېږي په اتیایمه لسیزه کې په زرګونو سیاسي مخالفان او د اپوزیسیون فعالان محاکمه او مجازات کړي دي. آیا روحانی په دې توندو څرګندونو په ایران کې له سرې نظامي او سیاسي کرښې تیری کړی؟ آیا په انتخاباتو کې به د نوموړي بریا ته زیان ولري که نه؟ په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
دا ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې په یو تند بیان کې ټینګار کړی چې ایرانی رای ورکوونکي به داسې کسانو ته رای ورنکړي چې خلک یې زندانی کړي او یا یې اعدام کړي. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید دی، د می د 19 نیټې د انتخاباتو یو اونۍ مخکې د خپل هیواد له سرې سیاسي کرښې پخا اړولې او پر خپلو محافظه کارو سیالانو یې تند لفظي حمله کړې. خغلی روحانی د ایران په لویدیس خار حمدان کې د انتخاباتي مبارزې وی غونډې ته په وینا کې ویل ایرانی رای ورکوونکي هغه کس نه غواړي چې د اسلامي انقلاب را وروسته په تیرو څلورو لسیزو کې وازی داس د کړی چې څنګه خلک زندانی او یا اعدام کړي.
ملت بزرگ ایران یک بار دیگر.
حسن روحانی وایي د ایران ستر ملت وار بیا راغی او اعلان وکړ چې لارې د ازادۍ لار ده. یو ځل بیا به زموږ خلک اعلان وکړي چې هغوی ورته د منلو وړ نه دي چې د تیرو 38 کلونو په اوږدو کې یوازې له زندان او اعدام سره بلد وو. داسې ښکاري چې روحانی په دې څرګندونو د ولسمشرۍ محافظه کاره کاندید ابراهیم رئیسی ته اشاره کړې چې ویل کېږي په اتیایمه لسیزه کې په زرګونو سیاسي مخالفان او د اپوزیسیون فعالان په بېلابېلو مجازاتو محکوم کړي وو. خاغلی رئیسی اوږده کلونه د ایران په پیاوړي قضا کې تیر کړي چې د منتقدینو د خاموشه کولو لپاره د ایران د حکومت په فشارونو کې مهم رول لوباوه. د ایران د سیاسي چارو یو څارونکي تقی رحمانی د روحانی دا څرګندونې له دې کبله یو احتمالي خطر بللی چې کولی شي په ایران کې د سپاهي پاسداران انقلاب قضا او اردو په شمول یو شمېر سخت دریځو لورو ګټې زیان منې کړي. پښتنه دا ده چې د روحانی د دا ډول توندو څرګندونو وروسته به په انتخاباتو کې د نوموړي څخه د خلکو ملاتړ زیات شي که نه؟ د فردا راډیو خبریال آرش حسن نیا وایي په ایران کې روښان فکر ځوانانو د روحانی څرګندونې خوښې کړي.
نظر سنجی ها نشون میده که محبوبیت آقای روحانی.
حسن نیا وایي نظر پختنی خیلی چی د انتخاباتي مبارزو د پایل راهیسی د حسن روحانی محبوبیت په خلکو کې نه دی زیات شوی او برخلاف یو څه کم شوی هم دی. په مقابل کې د ده د مهم رقیب خاغلی رئیسی محبوبیت زیات شوی، خو پرون آن د ځوانانو کې په ځانګړې توګه هغوی چې آنلاین ټولنیزې شبکې کاروي د خاغلی روحانی د وروستیو توندو څرګندونو هرکلی شوی.
حرف های آقای روحانی با استقبال اونها مواجه شد.
آتش پیت کلن روحانی د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې لشپگو کاندیدانو څخه دی. د انتخابات د می د میاشتې په 19 نیټه کېږي. د روحانی په وړاندې د انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی او باقر قالیباب دوه سخت دریځ ایرانی ملایان هم کاندیدان دي. په درې نورو کاندیدانو کې منځلارې اسحاق جهانگیری چې د پخواني ولسمشر مرستیال او د حسن روحانی متحد دی، همدارنګه د ایران د کلتور پخوانی وزیر میر سلیم او د ایران د اولمپیک د کمیټې پخوانی رئیس مصطفی هاشمی چې یو منځلارې دی شامل دي. په 1990 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته ډله ییز اعدامونه شوي او په څو قضیو کې د محکمې له حکم سمدستي وروسته دا اعدامونه اجرا شوي. دا په ایران کې یوه ډېره حساسه موضوع ده چې په اړه یې مختلف نظرونه موجود دي. د روان کال په پیل کې د آیت الله حسین منتظری زوی وروسته له هغې په 21 کاله بند محکوم شو چې د خپل وفات شوي پلار هغه غږ خپور کړ چې پکې منتظری د ابراهیم رئیسی په شمول پر ایرانی چارواکو د دې اعدامونو له کبله سخت انتقاد کړی و. د دې زندانی کولو او اعدامونو امر په هغه وخت کې د ایران د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی د یوې فتوی په صادرولو ورکړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شمشاد خوګیانی لکابل علی کی پاکستان چې د سپین بولدک چمن لار تړی دا د افغانستان د دولت د بهرنی سیاست کمزورتیا ده. قاری رحمت روحانی له هلمند لیکي د نوي ځواکونو پراته اکثره جګړه نه خلاصيږي بلکې پر ځای ستونزې نور هم ډېریږي. قاری اسماعیل سادات هم له بکوا څخه لیکي امریکا چې افغانستان ته 3000 نور سرتیری هستوي په دې سره به د ملکی وګړو ژوند ته بیا خطرونه ډیر شي. نور احمد الکوزی هم له هلمند څخه لیکلي که برتانیا او امریکا افغانستان ته نور ځواکونه رالیږي، د دې پر ځای خبر داوي چې دوی په خپله زموږ د افغان ځواکونه په ښو وسلو او پرمختللو وسلو سنبال کړي وی او پر پاکستان هم فشارونه زیات کړي وی چې طالبان او ترهګري له خپلې خاورې وشړي او هغه هیواد منځوي کړي. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بیسمه تسوه اتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیات دي، کور مو ودان، موږ هم هرومرو درته خبرو خو نور وخت نه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی 219 پروګرام واورئ، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټو مور کې د ودونو لامل جنگ جګړې، نامنی، د قانون نپلی کېدل، بیوزلی او ناوړه دودونه یادوي. اول شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونی دي. موږ په اوسنۍ خبرونه کې د حج او اوقاف وزارت مشاور کرامت الله صدیق ملمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک روان دی چې د وړه ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوې دي. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي د دوه کسانو چې واده کوي، دوام د جامعه او د خلکو انتظارات د دیوادین او د دی وسیلین. شخصي هدف هم دلته کې لاست ناراضي او عمومي هدف هم دلته کې لاست ناراضي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دام د واره ماشومان سره لاست ناراضي. دوام ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاست ناراضي.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه سی ودونو مخنیوي وشي؟
من خو عمومی دنده مو داده چه تبلیغی او آگاهی عامه دنده ده. دام یو د مساجد و منابر للاره نه، یو د کانفرانسون و سیمینارون و جوړولو للاره نه. من په طول افغانستان که تقریبا په دریویشت ولایتونو که علما و سر سیمینارون جوړه کرده، تقریبا په هر ولایت که تر پنزوس نه تر اویا پوری علما را تولسه ویدی. په دی باره که چه یو واده د سن لاندې بونشي ماشومانو سره کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو، په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو. او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطباو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلې دي، ډېرې کتابونه چاپ کړې دي او دې سره مبارزه وکړو.
په مسجدونو کې چې کله یو مولا امام خپل کار پیلوي، هغه اتمان د تسلو وزارت سره ثبت دي کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه مولایان د وړکي ماشومانو نکاح تړي، په دغه اکله تاسې ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټولې جمعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې سلور زره جمعتونه مونږ سره راجستر او ثبت دي، هغه هم په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمي علما کوي دا کار. یو دوهم خبره دا ده چې هلته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسته نه ده چې ورنه پوښتنه وکړي چې ته دا سړی نیست، هغه د پدر وکیل له لارې نه راځي او ورته وایي چې زه د فلاني وکیل یم، پدر وکیل یم او د هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړې. علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد ولا مون اخستې چې موږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار په نوم باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملخ بل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقلت څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، تازه دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې.
بله.
او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمې له لارې هم ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ورباندې اشاره کوي هغه نه کېږي.
بله.
چې ماشوم نکاح نه تلل کېږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستان، ثبت ولدي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله د ثبت د ولادت راوله.
بله.
خپل بیا دا محکمه پیږي چې دا د اوسو کلنده او سند ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی.
بله.
نو دا دوه خبرې مونږ خو کولی شو په دې کې یوازې آگاهی عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې.
بله.
دوهم د نکاح نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصي کې تاسو ثبت کې. البته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو قربان دي شاره کې هغه د منځزي.
بله. نو په خپل د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو خبرې وکړلې، لدی زیات کار نه کړی؟
یوازې خبره مو داده چې علما ته وایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب له لارې نه عامه پوهاوی وکړي چې تر څو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله. آیا داسې کوم څوک تاسې نه لرئ چې هغه له تاسې سره ثبت مي او بیا وروسته د داسې یو کار کړی چې د یو ماشوم نکاح تړلی تاسې خبر سوي مي، داسې کومې پیښې سره نه یې مخ سوي؟
نه، یعنی زه په صراحه سره وایم چې کوم علما چې موږ سره ثبت دي هغه هیڅ وخت داسې ناوړه او ناروا مجالسو ته نه ځي او داسې ناروا وادې ته نه حاضرېږي او هلته کې نکاح نه تړي.
هغه کسان چې په دغسې یو محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شرایطو د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپل معلم نه ده او ملا نه ده او زی داسې ناروا او ناوړه وادو ته زی ورته کې نکاح ته دي، دغه سړی فقط یوازې زه ویلی شم چې د پیسو مامورین به یي.
بله.
د پیسو مامورین به یي، څه چې پیسې همغه سړی ورته ورکلی هغه راضي او نکاح تلی. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولري، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ د رئیس جمهوری نه غوښتی دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کړي.
بله.
الحمدلله چې رئیس جمهور منلی او وزاره نور بست مونږ ته ورکړی. کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه هم راضي دي مونږ د قیوداتو لاندې. یو پروګرام مو داده. دوهم، مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه ورکشاپونه پرمخ بیایو.
بله.
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږه غیر رسمي جماعتونه هم لرو، د یونیسف له لارې نه، د نورو مؤسساتو چې کومک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي تر څو چې علما راشي او هلته کې عمومي زده وکړي او د دې له لارې نه بیا لار شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړي.
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بل ته په نکاح کوي، غوته څه وایي؟ او هغه کسان چې ملا دي یا ځان ته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي، دوی ته څه وایي؟
یاره، دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي. ولی دا ماشوم خپل روزګان لري، لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زالته کې رسېږم، که جنکی دی که هلک دی. اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپله پوشي چې زه څه وکړم. او یو آزادي اسلامي شرعي اجتماعي چې مونږ منلی دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو، هغه آزادي باید سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادي سلبوي. دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې د یو عامي سلی وکي. نو هغوی ته هم د ما پیام داده چې باید دویم لومړی د خدای نه وریږي، د ماشومانو په هکله، د نور وګړو په هکله، او دوهم باید خپل زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي. غت عالم ته لاړ شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پوهېږم، ما ته یو آګاهي راکړه. نو یما پیام دغه ده چې په دې هکله کې خپله معلومات لوړ کړي، په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی ځینې دغه وادم حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته. یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولي، څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اج او اوقاف وزارت د مشاور کرامت الله صدیق خبري واوریدئ چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو پاک لغږیده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدق د خبرونه درنو مینوالو، و مغختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د فعالیتونو او د دوی د فعالیتونو په وړاندې د پرتو ستونزو پاړه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې له ارشد سلاکار خاغلی جان علم حسنی سره مرکه ولرو. خاغلی حسنی، مننه چې مکتبه د مرکه وخت راکړ.
د شکر تاسو ډیره مننه کوم. د اولمپیک ملي کمیټه کومه اولمپیک کمیټه چې رئیس جمهور رسمن فرمان باندې په رسمیت پیژندل، خپل کار فعالیت آغاز کړی او مسابقه نیولې او ټیمونه بهر ته لیږلي. پرون تقریبا 300 ورزشکارانو رئیس جمهور سره د اولمپیک ملي کمیټې ورزشکارانو سره ملاقات وکړ او د اولمپیک د رئیس سرپرست محمود انیو خپل ټول او مشکلات په اداره کې رئیس جمهور ته وویل. او اولمپیک ملي کمیټه په اته زونونو کې نمایندګي جوړ کړي د اولمپیک رسمن فعالیت کې کارونه مختبی. او
بلې خاغلی حسنی، تاسو ویل چې تاسو د پرتو ستونزو په اړه له ولسمشر سره خبرې وکړي، کومې ستونزې تاسو له ولسمشر سره یادې کړي او د هغوی په وړاندې د هغوی ژمنې څه وي؟
د اولمپیک ملي کمیټې تعمیر همدا اوس زورمندان نیولی او اولمپیک په یو تعمیر کرایي تعمیر کې اوسیږي. تاسو خپله وسوینه چې دلته دا کرایي تعمیر ده چې دا رئیس صاحب د اولمپیک د پیسې کرا ورکړي، ټول ورشکاران دلته راټولېږي، ادارې فعالیت کار کوي. او انشاءالله کوم آیت چې رئیس صاحب جمهور ټاکلی وو او خپل آیت هم ټولو فدراسیونو د رئیسانو سره د رئیس صاحب د اولمپیک سره ټولو سره خبرې وکړي او وعده وکړي چې ډېر ژر به دا مشکلات موږ حلوو. او بلې موږ ډېر مهم خبر دا وایي چې موږ زیات حساب کلبو باندې کوو. تاسو په خدای باور کې موږ داسې کلبو ته لاړو، دا تقریبا نما ډېر عمر په ورزش کې تیر شو. رئیس صاحب دوی سره لاړو شهدای صالحین کې، موږ یو جي ته ننوتلو چې موږ ته ژړا راغی. هغه تپه تیاره کې چې مکمل اکسیجن وجود نه درلود، دا ورزشکاران تمرین کول او هغه کلبونه قهرمانان تربیه کېږي او د افغانستان جنډه اوچتوي. نو دا د اولمپیک د ملي کمیټې او د تربیت بنی وظیفه ده، دنده ده چې دغه ورزشکاران زمینه مساعده کړي تر څو چې دغه ورزشکاران په مکمل اکسیجن په وجه کې چې څه د کلب دپاره آماده وي تمرینونه خپل مخ ته بیایي.
آیا فکر کوئ چې دلته د امکاناتو نشتون دی که او د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې یو منظم پلان نه موجودیت اصلي ستونزه چیرې ده؟
تاسو ګورئ چې په هر کال دولت بدن روزنې ته بودجه ورکوي، د ټولو فدراسیونو بودجه ورکوي. بدن روزنې دا وظیفه دا دنده چې هر فدراسیون ته دعوانامې راځي باید دا ټیمونه پکې ګډون وکړي.
آیا کوم بودجه تاسو درکول کې کافي ده؟
نه، 500 میلیونه څنګه کولی چې شپږ ډېر فدراسیونونه نه او مسابقی بارنی مسابقی او داخلی مسابقی په دې کې ریس سن لري. دا خو بیخي گنجائش ډېر لږ او رئیس امر رحمت پیژاندل چې موږ بودیجه ځان
دا چې تاسو کال په ترڅ کې باید کم کارونه تر سره کوي، کم کارونه نه کوي، په دې اړه باندې کم منظم پلان موجود دی تاسو دا شریک کړئ، دغه مخې بودیجه واخلئ.
موږ ټول جنتري د کال موږ فدراسیون ورکی اولمپیک ته چې په یو کال کې یو فدراسیون کوم فعالیتونه کوي، چیرته مسابقین نیسي، څونه داخلي مسابقین نیسي، څونه سیمینارونه نیسي او څونه سفرونه ورسکاره بهر ته لیږي. دغه په پلان باندې دلته پلان جوړیږي توحیدیږي په کومنډي اولمپیک د کومنډي کومیټه کې په هغه باندې بودجه اخیستل کیږي. ولې متاسفانه موږ ته دا ډېر زیات بودجه مثلا غواړي کنه، موږ ته دولت نه راکوي هغه بودجه.
بله ښاغلی اسنی، ویل کیږي چې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه کوم چې تاسو سلاکار یاست، دلته د منتخب ټیمونو په انتخاب کې چې لوبغاړي ورته غوړه کیږي ورتیاوي په پام کې نه نیول کیږي، تر ډیره پیژندنې او روابط مسایل ده، تر کومه دې پښتنې سره موافق یې؟
وره دا یو خبرې دي، یو واقعا چې ملي ټیم انتخابي دلته ډیر نمائندگان ناسي، وسادان ناسي او خل لوبغاړي ټاکیا وي. ایسو خپل اخ چا د نبري د کالج د تور د مثال اول شم کنه او ټول د مډال د اولی ماته راکړي د پرګنم چې خپل اخونو غوړم دویم درم نه فرانه لاړ شي، دا ټول د پاره معلومه ده د چا حق څوک نش خوړلې. ولی مونږ په اداره کې هیڅ چا داسې وخت نه شوی چې د چا حق چا خوړلې، فقط حق به اقدار تسپارل کی او خپل ورشکانه سفر ته دي. مونږ کوم ټیمونه چې لګیلی تاسو به تر اوسه نه اوریدلی چې یو داسې سړی چې شایستګي دي سفرونه لري راغتلی نه قطعا په موټای کې ګوري، په سونو کار کې ګوري، پاره نشته کې ته ګوندو کې مونږ ورشکارانو لګلا ورشکارانو مډالونه راوړله. ولې دا خبرې تر اوسه په دغه اداره کې نه چیرته شکایت کړی او نه یاري ده راکړه چې ما په دا فلاني سړی تله، یعنی دا څه عادلانه قضاوه دلته دلته
که چیرته څوک عریضه وکړي مثلا په دې اړه باندې دا ولري چې مثلا دوی حق وړل شوی ستاسې غبرګون په هغه مهال څه وي؟
دلته یو کمیټه ده، دا له منازعات په خپل کمیټه د کمیټې اولمپیک سړی راغوښتل کیږي رئیس د فدراسیون او دا ته پوسی کیږي رسمان دا په حضور ده د هماغه ورشکارانو چې تا څنګه د حق خوړلې راوړه استادونه څنګه د حق تا خوړله مبارزه کیږي څوک چې مستقل سړی بدي.
او کوم فدراسیونونه چې استاد سره موجود دي په دغه ملي اولمپیک کمیټه کې ویل کیږي چې د دې مسؤلین چې دي دا هم د معاملو په اساس یا د روابطو په اساس باندې انتخابیږي او داسې هم شوي چې په څوزري باندې ما یو کس د یو فدراسیون مسؤول پاتې شوی دی د همدې روابط په اساس باندې، تر کومه پورې شفافیت موجود دی په دغو انتخاباتو؟
فدراسیونو رئیسان د نمایندګان د ولایت کوم فعالیتونه د ولایتو کې لري د یو نماینده هلته لري په ولایت کې، مثلا تګوندو په څلیرویشت ولایتو کې مثلا لري په لاسو کې نه لري. دغه نمایندګان مرکز سره غوښتل کیږي او دوی په مجموعه عمومي کې کانګرس کې خپل رئیس ټاکي په یا په سری ډول یا په علني ډول باندې خپل رئیس ټاکي څلور کالو لپاره. په دې کې هیڅوک حق نه لري نه تربتي بدني نه اولمپیک چې په دغه انتخاباتو کې لاس ووهي، فقط رئیس مطابق د منشور د کمیټې اولمپیک د اولمپیک نماینده او تربتي بدني نماینده من هدا نظر التناسي نظارت کی کوم سرګړونه ونی شي اور څو چوکټل نو شي جن سلور کول د باندې د رئیس فدراسیون ول بل خبره مال ده په قانون اساسه مګ راغله سره رئیس فدراسیون شو د درې مې سلور مې شي کار نشي کول ستو استفاده کې څه کوم بورډ اجرای لري مجموع بورډ اجرای وی رئیس راغړي جلسه په دایره مجموع می دعوتي برطرف کړي، یعنی دا څنګه چې د سلور لپاره د ټیکادار دی د فدراسیون
مهم لاس راوړنه ستاسو په روسي او کال کې څه دي؟
مونږ قانون د ورزش جوړ کړه د اولمپیک د ملي کمیټې د لپاره وزارت دلته دوران لاندې د قانون پاسې یو لږ نور مقرری مون جوړ کړی دلته او انتخابات ټول د ماتل چې د سه جوړ چې مونږ نمائندګان په ولایتونو کې جاتو زونور کوم جوړ کړی مونږ خپل نمائندګان وټاکو فدراسیون انتخابات هم نیسي.
په خاطر دې قانون نو موجود
قانون خو تر بده اولمپیک کوم وخت چې تر بده دوه کال چې تر بده باندې نه بیل شوی، خو دا یو نوې اداره چې جوړ شو ځانته یو سیستم غواړي، پلان غواړي، قانون غواړي، مقررات غواړي، دا په اساس باندې د بته استوار وسی ولی ټول مقرر قانونین ال تر بده بدني کو.
بله یاسین صاحب، په دغه اداره کې د ملي اولمپیک کمیټه چې تاسو سلاکار یاست څومره اداري فساد منه اداري فساد شته که څنګه؟
زه تاسو چلنج در کوم څو کس دا تر اوسه راغلي دلته یو اداره بررسی کړه کنه نو ځان مې باندې ولې کوم هر وزیر چې شفاف ډول د ټول ورسکانه مخکې ورته حساب ورک او ورفض راتون چې سفر کړی چې پیسې اخیستي اسناد ټول دلته موجود دي او شفافه اداره ده درته وایم. هېڅ دا خبرې زموږ په اداره کې فضل خدای نشته، حتی موږ رئیس د خپل جیب نه مصرف کوي، همدا اوس موږ بودجه نه لرو یو شپږ میاشتې د مالي کال راووتله وایي موږ رئیس د خپل جیب نه دا ټیمونو ته پیسې ورکوي په خپل جیب نه دي سفر کوي، موږ ته تر اوسه دولت 10 روپۍ بودجه نه ده راکړی. دغه تعمیر کړه په خپل جمله ورکی دا دیمونه چې زی خپل جمله ورکی او دا لباس هم د خپل جمله ور داخلي نو زه یو شته درځم خلک چار شر جمله سره خپل مصرف کی اداري فساد په کې بچیرته دي د خپل جمله مصرف کوم او فساد به کې وجود لري
پس سفرونو کې ساسي اداري له خوا کوم کسان معرفي کیږي په دې کې څومره شفافیت موجوده ور کسان معرفي شوی دی او د وی لاس راوړنې شي راغلي دي مثلا څومره تاسو قناعت وړوي
ټول دا سوال څنګه چې ملیم کې دي ملي ټیم کې دي ځوانانو کې نو ځوانانو د ټول مونته معلوم دي په دې چې موږ غون عمر بدل کار کې تیر شو او مونته ټول ورشکانان اعلی ورشکاران معلوم دي او متوسط ورشکاران معلوم دي باید او ملي اولمپیک ملي کمیټه ا کسان ولي کې ورشې د پاره چې د افغانستان جنډه وچت نه دلته موږ په اداره کې فضل خدای یو خبره ده چې تبي دي نجدي په دغه نشته په دغه اداره کې اما چې اولمپیک او شوار کردار نه گفتار نه پندار نه دلته به تطبیقي ار څو شایستګي ولري لیاقت ولري د سفر د پاره دي او چې هغه مسوګ نشي کولای
bale مننه اسنی صاحب قدر منو ردیون کول کسنګ تاسو اوریدل خاغلی اسنی ویل چې دوی د ولسمشر سره کتل دي او هیله ده چې د ولسمشر چور سره کوم جمعنی کړي په دې سره به شته سونز یوار شي او دغه شان دوی د قانون خبره وکړه چې یو قانون کار لاندې دی چې د دې په هغه پښپړیدلو سره به ان شاء الله چې شته سونز یوار شي او د پښتنو ته به وخت جواب وي خو رسول الله